دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هرکلی وایم. په روانه غړي کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننلي او تبصری هم در خبرو اونیزه مزایا خبرونه پام کوه. د خبرونې په دوه مینه مای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه و.
السلام علیکم. تټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای د انصاف نړیوال عدالت امر به د کلبوشن یادف د مرګ سزا په حالت اثر نه کړي. د بلوچستان په تربت کې وسلوالو درې مزدوران وژل دي او تمکیږي د نیویارک په ټایمز سکوئر کې پر کسانو د گاډي خېجولو پیخه کې تورن تن نن عدالت ته حاضر شي. تفصیل. د پاکستان لوی سارنوال ویلی دی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند د بحری ځواک په خوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. د لوی سارنوال دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل پاکستان د روانې میاشتې پر 15مه د انصاف نړیوال عدالت ته باور ورکړیو چې له قانون سره سم به کلبوشن یادف ته د خپل دفاع حق ورکوي. دا بیان تر هغې وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور د کلبوشن یادف نه وژني. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت ویل پاکستان دی د هند دایرې کړې مقدمه تر فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. هند تیرونه په نړیوال عدالت کې د پاکستان خلاف مقدمه دایر کړه او تورې پورې کړ چې تیر کال چې یادف اونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن سرغړونه کړې. خو د پاکستان لوی سارنوال دفتر په بیان کې ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. د بلوچستان په تربت کې نامعلومو وسلوالو درې مزدوران وژل دي. د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بنگلزی خبریالانو ته ویل چې نن په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو په هوشاب کې پراخو مزدورانو ډزې وکړې چې په سړک یې کار کوو. وسلوالو تر پیښې وروسته تختیدلی دي. د ځایي لویس چارواکو په وینا په پیښه کې د وژل شوو مزدورانو تعلق له سند صوبې سره دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. تر دې مخکې د روانې میاشتې په 14مه د ګوادر په پشکان سیمه کې وسلوالو لس مزدوران وژلي وو. د هغه پیښې ذمهواري بلوچ ازادي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په جنوبی وزیرستان کې د 50 کروڑ روپو د ترقیاتی منصوبو شروع کولو اعلان کړی دی. د زیارت په ورځ د خرګې په ترانزیت پوینټ د مسودو قبایلو یوې جرګې ته د خبرو په وخت گورنر د ځپل شو کورنو د کورونو آبادولو په ترڅ کې هم مرستې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبی وزیرستان کډوالو د واپسې په عمل کې 1,40,000 کورنۍ واپس کلو کورونو ته لېږدول شوې دي. د بلخ والی عطا محمد نور دا وکړي چې افغانستان ته نامعلومه هلیکاپټرې داخليږي او لوسلوالو سره مرستې کوي. نوموړي تیر مازیګر د بغلان د ولایتي شورا پخوانی مشر رسول موسینی د سلورم تلین اونډې ته په وینا کې ویل د عمل له یوې میاشتې راهیسې روان دي خو نه پوهیږي چې هلیکاپټرې له کومې خوا ورځي.
د هلیکوپټرو راتګ چې مخکې مې نه تاییده و خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهیږم چې دا د امو سیند له هغې غاړې راځي که د ډیورنډ له کرښې راوړي، خو راځي او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټرې ښکته کیږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي.
تر اتا محمد نور مخکې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو چارواکو او هلته د امریکایي او نیټو ځواکونو مشر جان نیکلسن هم له طالبانو سره د روس د مرستو تورونه پورې کړي دي چې ماسکو یې ردوي. البته طالبان وایي روسیې سیاسي او اخلاقي ملاتړ کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوزایی چارواکي ویلي او افغان پولیس افسر خپل 15 همکاران په ډزو وژلي دي. د غنی خیل ولسوال عبدالوهاب مومند ویل چې دغه پولیس چارواکي د مئی پر 13مه پر خپلو همکارانو په داسې وخت ډزې وکړې چې هغوی ودو. د ښاغلي عبدالوهاب په خبره دغه پولیس چارواکي نصرت الله نومیږي چې د پیښې پس تر تختې دو مخکې یې له وژل شوو کسانو نه وسله هم راټوله کړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته سلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي زغل کې د مخکخانو په سترګه کتل کیږي. ایران د خوښۍ او اتیا ملیون خلکو هیواد دی چې دا مهال لوړې بیکاری ځپلې او د بارنو اقتصادي موقعو ترلاسه کولو هڅې کوي. روحاني چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې پراغه واده لګیدلو بندیزونو په نرمولو کې بریالی شو، ژمنه کړې چې له غرب سره باړی کو ته دوام ورکوي او ایراني وګړو ته به زیات ازادي ورکوي. د شپږ 50 کلن رئیسی پاړه ویل کیږي چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی باوري کسته تمکیږي چې د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې په خلکو د تیز رفتاره گاډی خېجولو باندې تورن تن نن عدالت ته وړاندې شي. د مې پر 13مه په دغه پیښه کې یو 13 کلن نجینه ووژل شو او 13 نور ټپیان شول. د پیښې لپاره تورن تن 25 کلن ریچرډ روجاس د نیویارک اوسیدونکو او د امریکا بحری ځواک په خوانې کارکونکو قانون نافذونکو چارواکو ویلي دغه تن ورته ویلي چې څه آوازونه اوریدل. تر پیښې مخکې دغه تن د زیاتو شرابو سکلو او چاته له چړې سره د دړکې ورکولو په تور هم گرفتار شوی. د امریکا پوزوای په مشرقي بحر چین کې دوه چینایي سوخوي سو دیرش نومي جنگي الوتکو د یو امریکایي جهاز مخه نیولې ده. دا د تپکاري د معلومولو الوتکو وه. د هوایي ځواک ویاندي لیوټیننټ کرنل لوري هاج د مئی پر 13مه وویل دا مسله په پوځي او سفارتي لارو له چین سره څېړي. د په خبره د مئی په 18مه امریکایي الوتکې له نړیوال قانون سره سم عادي مشن ترسره کولو چې دا پیښه رامنځته شوه چین لا څه نه دی ویلي. او د سویډن سارنوالان وای د ویکی لیکس مشر جولیان اسانج خلاف د جنسی تیرا کیس په لړکی پلټنه ودروي. د سویډن سارنواله انتظامی نن اعلان وکړ چې د ولسی سارنواله مشر ته فیصله کړی ده. 15 کلن اسانج د 2012 کال راهیسې په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې په دې وجه اوسیږي چې سویډن ته ونې لیږدول شي. اسانج د جنسي تیری له تورونو انکار کوي او ویره څرګنده کړې چې کیدی شي سویډن یې امریکا ته حواله کړي، چېرته چې هغه د امریکایي پوځي او سفارتي زرګونو پټو اسنادو د خپرېدو په سر د عدالتي کاروای سره مخامخې دي شي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال لري فتنجومور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپې 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپې خرڅیږي. یو یورو په 111 روپې او په 111 روپې 50 پیسې. یو پاوند په 106 روپې 50 پیسې او په 110 روپې. یو ریال په 20 روپې 43 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپې 20 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 23 روپې 80 پیسې او په 23 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 50 پیسې او په 1 روپې 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخستلے کی گی او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرسی گی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکي سلرش غنټو کې په پی خبر بنو او کوټه کې په ځینو ځینو ځایونو کې بریاز وی. په پی خبر کې زیات زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وی. په کوټه کې زیات زیات 40 او کم نه کم 45 او په بنو کې زیات زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 وی.
خبرونه د بشال لړونه واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی بای درته رفت انجم وړاندې کړل. درنو اوریدونکو کچر را سده روانې غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو د ونیز خبرونه تفصیل به واوري. پاکستان د نیول شوي هندي وګړي کلبوشن یادو په اړه د انصاف نړیوال عدالت د اوریدنې په غبرګون کې ویلي چې د عدالت حکم به هیڅ اغیز ونه لري. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو یو واري بیا د اصلاحاتو منظوري غوښتنه کړې. بلخوا د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای
او د دوو شخصیاتو په بنیاد باندې نواز شریف یو داسې موقع د خپل لاس اوخ کړه چې دا یو تاریخي موقع و.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د پورونو واپس کولو طریقې کار بسوي. اقتصاد پوه مبارک زیب وای
د دې د واپس کولو طریقې کار بسوي هغه تر اوسه پورې خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
اونیز مزایخ خبرونه پام کوا کی با خوندوري خبري واوري.
د ملک نه پرسان پولیس په یو پختون سړی پسې ولګيږي او د نړۍ ټولي بلاوي په وزیرستاني پسې ولګيږي.
شننه یو تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان لوی سارنوال ویری دي چې د انصاف د نړیوال عدالت حکم د هند بهری ځواک په خوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه پرې باسي. دا بیان د غیر سوراغلی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر ورکړی چې کلبوشن یادوف ته د پانسی تر حتمی فیصلو پورې ورنکړل شي. بلخوا د پاکستان قانوني چارو پوهان وایي چې پاکستان سره د هند جاسوس پر ضد ډیر ثبوتونه وو، خو پاکستان دا په سمه توګه وړاندې کولو کې ناکامه شو. نور تفصیل د رفت انجم په دې رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتونو دی عدالت وویل چې پاکستان دی د نړیوال عدالت د تفصیلي فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. د انصاف نړیوال عدالت تیرې ورځې د اورېدنې او د پاکستان لخوا خپل دفاع په اړه د قانوني چارو کارپو بیرستر سیف وایي چې د کلبوشن یادف کیس دومره غټه مسله نه وه
چې دا ظاهر دی لکه کلبوشن یادف ته چې نو فورن سزا موت ورکړي او پاکستان ورته د پانسۍ دغه تیار کړی دی. نو دا یو غلط امپریشن و پاکستان له پکارو چې د دې د عدالت روان دی. د آرګومنټ نه علاوه په ډیپلوماټیک سطح باندې دا خبره کلیئر کړې وه چې موږ کلبوشن یا به سزا موت اناؤنس کړی دی، خو زموږ فیلډ کورټ مارشل چې کوم دی د آرمی چې کوم کورټ اړین کړی دی او دلته د اپیل حق دی او فوري طور باندې د دې سزا موت باندې د عمل درآمد کولو څه امکان نشته.
یو بل د قانوني چارو کارپو آسما جهانګیر وایي پاکستان ته اوس پکا دی چې کلبوشن یادو له تر کونسلر رسائی ورکړي، ځکه چې دا یو نړیوال بشري قانون دی. که پاکستان داسې نه کوي نو په راتلونکي کې خپل هم د دین اغزمن کېدای شي. دا وایي که پاکستان کونسلر پر رسائی ورکړی وي نو دا کیس به داسې نه کېدو. هر ملک ته تر کونسلر رسائی ورکول پکار ده. دا قسمه پیښه زموږ سره هم کېدای شي او زموږ قیدیان هم د دین اغزمن کېدای شي، ځکه چې د پاکستان هم ډېر قیدیان بهر ملکونو کې په جیلونو کې دي. موږ د نړیوال قانون نه مخ نشو اړولی. موږ که د جنیوا کنونشن نه منو نو دا موږ خپله د ځان نقصان کوو. هند تیره اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر ضد مقدمه دایر کړه او تور رپورټ کړو چې تیر کال چې یادو ونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنونشن خلاف ورزي کړې. خو د پاکستان اټورني جنرل دفتر په بیان کې ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو دونکو، پاکستان د نیول شوي هندي وګړي کلبوشن یادوف په اړه د انصاف نړیوال عدالت د اورېدنې په غبرګون کې دا خبره کړې ده چې د عدالت حکم به هیڅ اغیز ونه لري. د انصاف نړیوال عدالت ورون پاکستان ته ویلي چې د کلبوشن یادوف د مقدمې تر حتمی فیصلې پورې دي هغه ته ورکړل شوی د مرګ په سزا عمل ونه کړي. پر دې موضوع نیویارک ټایمز رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پرون د انصاف نړیوال عدالت تر اورېدنې وروسته د پاکستان لوی څارنوال یو بیان خپور کړ چې پکې نوموړي ویلي د عدالت حتمی فیصله چې هر څه وي دا اقدام به پر پاکستان څه اغیز ونه کړي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان باوري دی چې هند به ونه کړای شي چې د کلبوشن یادو په شان جاسوسانو له لارې تخریبي کاروایانې پټې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د انصاف نړیوال عدالت پرون د اورېدنو پر مهال پاکستان ته وویل چې د کلبوشن یادو د مرګ پر سزا دي تر حتمی فیصلې راتلو عمل نه کوي. دی وګړی کلبوشن یادو پروسش کال د مارچ په میاشت کې پاکستان د جاسوسي او تخریبکاری په تور په بلوچستان کې نیولی وو او نوموړی ته 13 میاشت د مرګ سزا واوروله. هندي حکومت ویلي شاغلی یادو د بهري ځواک په خوانی چارواکي دی او په ایران کې کاروبار کولی چې پاکستانی چارواکو له هغه هیواد وتښتولی او له ځانه سره یې یووړ. هند مې پراتمه نیټه د کلبوشن یادو مقدمه د انصاف عدالت ته یوړه او دا دریځ خپل کړ چې پاکستان د عدالتي کاروای پر مهال د هند کونسل ته اجازه ورنکړه چې له کلبوشن یادو سره وویني چې دا د ویانا کنونشن ضد دی. خو د پاکستان لوی څارنوال ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. نیویارک ټایمز لیکلي چې د انصاف نړیوال عدالت پرونی اورېدنې وروسته د هند چارواکو جشن جوړ کړ. د هند څارنوال خبریالان ته وویل چې د هند خبره سمه ثابته شوه او د ده په خبره د هندي حکومت دریس پر رښتیا انصاف او بشري حقوقو ته په درناوي ولاړ دی. ورسپانه وایي که څه هم پاکستان او هند دواړه د یو بل وګړو ته د جاسوسۍ په تور کې سزا ورکوي، خو داسې ډېر کم لیدل شوي چې پکې پانسۍ ورکړل شوي وي. په لاهور کې د بشري حقوقو یو وکیل اسد جمال نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هیک د انصاف نړیوال عدالت د امر په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر دریس او دارنګه د دې هیواد پر نړیوال نړیوال حیثیت یو لوی ګزار دی. د دې په وینا پاکستان باید له خپل دریځه پر شا سي، دا ځکه چې دا د نړیوال قانون او بشري حقوقو ضد دی. د دې په خبره پاکستان باید هندي کنسرټ له کولبوشن یادو سره د لیدو او دارنګ یو خپلواک وکیل ته د هغه د مقدمه چلولو اجازه ورکړي. اسد جمال دا وړاندیز هم کوي چې باید د کولبوشن یادو مقدمه په ښکاره او شفافه توګه وچلیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. په کمی اسمبلی کې اپوزیشن ګوند د سپیکر ناسم رویه غندلې ده. تیر ورځ د کمی اسمبلی غونډې پر مهال د سپیکر او د فاټا پارلماني مشر ترمنځ تود بحث وشو. نور تفصیل اسلام آباد سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ په کمی اسمبلی غونډه کې هغه وخت تاوتریخوالی رامنځته شو چې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی او د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمان باندې ټکونه وکړل چې دوی قبایل په تیارو کې ساتل غواړي. د کومې وروستو چې د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق حاجی شاجی ګل ته د چوپ کېدو وویل. مشال ریډیو ته په دې اړه حاجی شاجی ګل وویل،
سپیکر د رولز نه بهر دا خبره کړې ده او وی ویل چې لکام آی ایکسپیل یو، سپیکر خپل اختیارات ایکسترا استعمال کړی.
د موکا په کمی اسمبلی کې د مخالف ډلو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل دوی د حکومت د دې ګام په سختو ټکو کې غندنه کوي چې فاټه اصلاحات یې له ځنډ سره مخ کړل. د دې ترڅنګ د کمی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
دا سیشن د دې لپاره راغوستل شو په دې کې د فاټه اصلاحات مخ پر وړاندې لاړ شي. او د دوو شخصیاتو په بنیاد باندې نواز شریف یو داسې موقع د خپل لاس اوخ کړه چې دا به یو تاریخي موقع و.
د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله وویل چې دوی وړاندې هم فاټه اصلاحات غوښتل او اوس به هم حکومت دې ته مجبوروي چې فاټه په کمی بهر کې شامل کړي.
افسوس سره خبره دا کوم چې د فاټا ایم ایل ایز په خپلو کې د اختلاف شکار دي. موږ سیاسي پولیټیکل ایلډر چې کوم دي، کوم د پارټو مشران دي، دا هغه سره یو مشاورت کوو او دا هغه په لایټ کې به ان شاء الله یو ستراتیجی جوړو. بل اجلاس نه مخکې مخکې موږ په دې باندې حکومت مجبورو کو چې هغه په مرجر باندې موږ نن بیا په بجټ اجلاس کې کېدې شي چې موږ نشو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د کمی اسمبلی غړي عبدالقاهر ودان نو پښتل، نو هغه وی
پرون چې دا شی وسو هغه جنې د پاټا کم د دې ریډر چې دی هغه په دې ول بدل کړی دی کړ لو، لکه دې اټس خالی بس یو دا چې دغه مجلس کې کاوي چې هغه مثال نه عیني و نه قانوني و نه شی. نو دا کم اقدامات روان دي، دا د پاکستان د عین خلاف ورزي ده او دا د پارلیمنت سره د اختیارات نشته. صدر به جوړي د پاټا به اصلاحات وسی او د پاټا د عوامو په مرزي باندې وسی.
د پاټا نه ځینې د پارلیماني غړو وینا ده چې په سلی رښتما مې په کمی اسمبلی کې د پاکستان د صدر ممنون حسین وینا ده او دوی به په دغه موقع د سپیکر د دې رویې پر ضد نقطه اعتراض او د فاټه اصلاحاتو په اړه خپل دریز وړاندې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو وګورئ. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جاګړه د جنوبی وزیرستان دوره کړې ده او هلته د 500 کروڑ روپو نه زیات د ترقیاتي منصوبو شروع کولو اعلان کړی دی. تفصیل سیلا مسعود راکوي.
تیر ورځ د خرګای په ترانزیت پوینټ کې د مسعود قبالیانو یو خصوصي جرګه وشوه چې د کوم ستر ملما د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه و. جرګې ته د وینا په وخت گورنر وویل چې په سویلي وزیرستان کې د اربونه کلدارو په خرڅ مختلف ترقیاتي منصوبې روانې دي جوړېږي، چې دا منصوبې کله هم رستون ته ورسېږي د قبالیانو ژوند به هم ورسره بدل شي. د قبالیانو له طرفه په سپس نامه کښې شاملو غوښتنو په ځواب کښې ګورنر د څښلو د صفا اوبو او په سیمه کښې د رابطه سړکونو د جوړولو د پاره د 500 کروڑه کلدارو د خصوصي پیکج د منظورۍ اعلان وکړه او دا یې هم زیاته کړه چې کوم کورونه د جنګ په وجه ډېر لږ تاواني شوي دي، د هغو څښتنانو ته 400,000 او 160,000 کلدارې د هر کور په سر ورشل شي. گورنر په موقع موجود ذمہوارو چارواکیو ته ہدایت وکړه چې په سره روغه کښې تحصیل هیډ کوارټر هسپتال د قایمولو او په سیمه کښې د وړو ډیمونو د جوړولو په غرض د فیزیبیلیټی رپورټس تیار کړي او دا رپورټ دې دوی ته بیا زر کې وړاندې کړي. په جرګې کښې موجود قبایلیانو د گورنر خبرې او اعلانونه وستایل او دا الهي جوته کړه چې گورنر به خپل کړي اعلانونه زر کې عملي کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان پولیس او د بشري حقونو د کمیشن چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. دوی تیره ورځ تر هغې وروسته د مشال اډیو سره خبرې وکړې چې د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وویل کورنۍ په بشپړه توګه ځان خوندي نه محسوسوي. تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
د خیبر پختونخوا د مردان پولیسو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي چې دوی د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرستې کولو ته چمتو دي. د مردان پولیسو مشر علم شینواري وایي چې د مشال خان د کورنۍ امنیت لپاره یې پولیس ورکړي او که نورې څه غوښتنې لري نو دوی یې د خپلو وسایلو په رڼا کې مرسته کولی شي.
چې څه مناسب وي هغه مونږ اوله کړي دي او هغې نه علاوه چې کوم ریسورس اویلیبل وي د هغې مطابق مونږ ورکړي دي او که هغې ته څه مسئلې نو ما یې پلار سره نمبر شیر کړی دی چې هغه ته که داسې څه ایشو وي نو ما سره رابطه وکړي. ما سره فلحال هغه په خپله باندې رابطه نه ده کړې. هغې له په مونږ کور باندې هم سیکورټي ورکړې ده، هغې له مونږ په قبرستان هم ورکړې ده، هغې د لیډي کانسټبلان هم ورکړي دي. څلور کسان یو ځای کې، څلور په بل ځای کې دي.
دا براسې حال کې دا چې د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې لا یې هم کورنۍ په بشپړه توګه خوندي نه ده. محمد اقبال دا مني چې د کورنۍ امنیت لپاره یې څلور پولیس ورکړي، خو نوموړی وایي په دې څلورو کې دوه ښځینه پولیس دي چې دوی ورته اړتیا نه لري او په باقي پاتې دوه پولیسو کې یو هر ورځ په رخصتۍ وي.
بکه دې ځای کې په قبر باندې چې دن تر پرونه خو یو اوس دوه کسان دي. دوی وایي چې څلور خو څلور مونږ نه وینو، دوه دي یو دي. دوی بیا مسله داسې چې دوی کوم راشي اوس لکه مونږ سم له څلور را کړي دي کور خواله نه کې دوی یو له چوټي ورکوي. هغه څه خبره نه ده خو چې د بهر نه صحیح ډیوټي کوي دا نه چې ویني اجرا کې یا بل ځای لکه کنه پراتي مونږ خو دا د خپل ځان نه وله صب دا دوه کسان کور کې دي یا درې څلور دا دي روټای چای وله مونږ خپله راړو.
د شروع په ورځ په سپریم کورټ کې د مشال خان د کیس اورېدنې پر وخت د نوموړي وکیل خواجه اظهر عدالت ته وویل چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي کولی او امنیتي ستونزې لري، نو ځکه دې د هغوی لپاره د تعلیمي سهولت برابرولو په خاطر عدالت یو حکم ورکړي. د مشال خان پلار وایي چې چیف جسټس ده ته وویل که د لوڼو د تعلیم بندوبست په اسلام آباد کې وشي نو آیا دا په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ د روزمره خرچې برابرولو توان لري او که څنګه؟ نو نوموړی وایي هغه ورته وویل چې نه.
نو لکه مثال دا چې ستاسو آیا دومره طاقت مې زما وړوکی غون کاروبار دی د عمر مې دي شمالیاتو ګلګت بلتستان کې هغه په دوره ډول باندې دی نو بس دغه په خپل کلي کې خو اخراجات یا د تعلیم نه زه برداشت کولی شم اوس لکه دغه دا خو دومره د برداشت بیاجي نه دی مطلب دا دی.
د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټس ورته ویلي که چیرې د سپریم کورټ پورې تړلي د بشري حقونو یو تنظیم ته درخواست ورکړي نو کېدای شي چې په اسلام آباد کې یې د بچو د تعلیم بندوبست وشي. پر دې اړه د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن وایي چې هغوی په دې لړ کې هر قسمه ممکنه مرستې ته چمتو دي.
دیکھیے جہاں تک تو قانونی لڑائی کا تعلق ہے
گورا ترسو چھ د قانونی جنگ خبر ادا نو داغے لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو خو د مالی مرستو چھ کما خبر ادا نو هغه مونږ سره نشتا. البته د پروژه په اساس مونږ ته پیسې ملاویږي نو په دې اړه به زه ل خپل ویان دی اسما جانگیر صاحب سره ډیر زر خبرې وکم.
میں ان سے اسما جانگیر سے بات کر لوں گا.
په سپریم کورټ کې د چهارشنبې په ورځ د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مشال خان د وژنې د کیس اوریدنه وکړه. په دې موقع د مردان پولیسو مشر عالم شینواري وویل چې تر دې دمه 350 ملزمان نیول شوي دي. عدالت د دې کیس نور اوریدنه د درې اونیو لپاره وځنډوله. یاد وي چې د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د اپریل په 14 بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلو، خو چارواکو او عیني شاهدینو وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې به بیجنګ څخه د پاسه 850 ارب ډالر پانګونه کوي. د دې پروژو په اړه په پاکستان کې سیاسي اختلافات موجود دي، خو وفاقي حکومت ارجمانه کړې چې ټول صوبو ته به د هغوی برخه ورکوي. ورسره دا هم ویل کیږي چې د چین د پانګونه به د پورونو یو شکل وي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پورونه د هیواد پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري. د دې جواب د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین وای چین سره اقتصادي راهداري په اړه په خلکو کې ډېری غلط فهمیاني موجود دي چې په دې کې به پورونه وي، حالانکه داسې نه ده. د نوموړي په خبره په دې کې د چین کمپنیانې به د خپل هیواد بینکونو نه پورونه اخلي او سرمایه کاری به کوي. شوکت ترین زیاته کړه،
هماره لیے یہ بوجھ اس وقت بنے گا جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے.
زمنګ لپاره به بوج هغه وخت زیات شي چې دغه پروژو استعمال د اقتصاد لپاره په سمه توګه ونه کړو. د سره زمنګ اقتصاد وده موندل شي، خو کچیرته بنیادی ډانچا یعنی انفراستراکچر، بجلیګر، ریلوی او نور سیزونه مو ولګول او بیا له دې ګټه پورته نکو، نو دا به لازمی په اقتصاد او خلکو اثر ولري. هغوی تاسو ته خپل جیبه پیسې درکې او تاسو ولګوي، نو هغوی به خپل پیسې واپس واخلي.
د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکت ترین په دې خبره ټینګار وکړ چې پر خلکو به ټیکسونه او بوج په هغه صورت کې زیات شي چې کله دا پروژه په سمه توګه استعمال نه کړل شي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه مبارک زیب خان وایي چې اقتصادي راهداري په اړه معلومات مبهم دي.
داسې کلیئر کټ یو روډ میپ یا کلیئر کټ داسې ډاکومنت مخې ته نه دی راغلی چې دا هغې نه ته اندازه ولګې چې لکه د دې پروجیکټ به پوزیشن څنګه د دې د واپسې بسونه پیریډي ا ددا انویسټمنټ چې خلک کوي ادا پیسې چې سونه چاینیز دلته کراوړي هغه انویسټ کوي د دې د واپس کولو طریقې کار بسې هغه موډ بیسې ناغه تر اوسه پورې بالکل کلیئر نه دی، خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
اقتصاد پوه مبارک زیب خان زیاته کړه چې داسې قسمه نړیوالو پروژو لاسلیک کولو نه مخکې ټول شرایط په ډاګه کیږي، خو په اقتصادي راهداري کې مهمې نقطې پټې ساتل شوې دي. بیا د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې چین کومي پروژې لګوي له هغې نه به خپلې پیسې پوره کوي، خو دا معلومه نه ده چې څومره موده به په دې کې لګیږي. اکرام هوتی ویل چې چین او پاکستان دواړه په پروژو کې د سود په اړه معلومات نه دي ورکړي، ځکه دا خبره ګرانه ده چې آیا دې سره به پاکستان ته ګټه ورسیږي او که نقصان. د ویل
ولسته لپاره دوه خبرې دي، یو دا چې کارخانه واقعي ولګي نو ولسته په پټه روزګار ملي شي، وړو خلکو ته په پټه چې کوم څه سره لګي سرمایي هغه په کې دکانداري سپلای دي، غټ چې کوم سرمایدار خلک دي هغه به په کې کارخانه ولګي، هغه به په کې ایکسپورت امپورت کار شروع کی. فائدہ دغه ده، نقصان صرف یو صورت کې دی چې هغه سود زیات وي او هغه زیاته موده راوتلې ځان لا او ډېره کمه موده به پاکستان ته پاتې شي. مدا به نقصان
کسوم د اقتصادي چارو پوهان اندېښنی لري چې حکومت د اقتصادي راهداري پروژو په اړه کره معلومات نه دی په ډاګه کړي. خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د راهداري پروژه تر ټولو زیاته شفافه منصوبه ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسو غوږی د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي وای چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د ملي راډیو او ټلویزیون د برید په اړه له وړاندې نه معلومات لرل، خو د دې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. خو بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وای ک په دې هر چا په دې پیښه کې په هر چا د غفلت تور ثابت شو نو ورته سزا ورکوي. نور تفصیل د سباون کاکړ په دې رپورت کې وو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه کمیټه له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي. دا مسله باید وڅېړل شي، کاري ستونزه په کوم ځای کې وه، سره له دې چې والي او امنیتي ارګانونو په دې اړه راپور درلود، خو له وړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تروریستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه له یاده وځي او او بل پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې څلورو انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته یې دوام وکړ، د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو تر څنګ پکې د ملي راډیو ټلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي، او همدارنګه د اوو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې اوولس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي وینا تاوله هوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ تایید کړې چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه، خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
ترلاسه کړي وو، شریک شوي دي د اړوند ارګانونو سره. په دې برخه کې د ولایتي ادارې دریځ چلن ترسره کیږي او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کې کار نه کړی قانوني چلن راغوسته وشي.
په ورته وخت کې بیا د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاد پیښه د اندېښنې وړ ده او دغه مسله د حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو دا درنو اردوونکو وخت شوه دی د ماسپخین درنی بجې. ملي حمیرزادانه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان لوی سارنوال ویلی دی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند بحری ځواک پخوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. دا خبره د لوی سارنوال دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې کړي. دا بیان تر غیر وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسي او ترګری په تور د کلبوشن یادو نه وژني. د بلوچستان په تربت سیمه کې نامعلوم وسلوالو درې مزدوران وژلي دي. د مکران ډیویژنل کمشنر خبریالانو ته وویل چې نن په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو په هوشاب کې پر هغو مزدورانو ډزې وکړې چې په سړک کې کار کوو. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جکړه پرون په جنوبي وزیرستان کې د ترقیاتي منصوبو شروع کولو لپاره 50 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي. د دې ترڅنګ نوموړي د جګړه ځپلو کورونو آبادولو لپاره مالی مرستې هم اعلان کړې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځایي چارواکي ویلي او افغان پولیس افسر نصرت الله خپل 15 همکاران په ډزو وژلي دي. د غنی خیل ولسوال ویلي دغه پولیس چارواکي د مې په 13 په خپل همکارانو په داسې وخت ډزې وکړي چې هغوی ودو او بیا وتښتېدو. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته سلو نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخواني سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. تمه کیږي چې د نیویارک په ټایمز سکوئر کې په خلکو د تیز رفتار گاڑی خیجولو باندې تورنتن ریچرډ روجاس نن عدالت ته وړاندې شي. پرون په دغه پیښه کې یو 13 کلن جنۍ وژل شو او 23 نور ټپیان شول. د امریکا پوځ وایي په مشرقي بحر چین کې دوه چینایي جنگي الوتکو د یو امریکایي جاز مخه نیولې ده. د هوایي ځواک ویاندې پرون ویل دا مسله په پوځي او سفارتي لارو له چین سره سیړي. او د سویډن سارنوالان وایي د ویکی لیکس مشر جولیان اسانج خلاف د جنسي تیری کیس په لړ کې پلټنې ودروي. اسانج د جنسي تیری له تورونو انکار کوي.
ملیحا امیرزاده وا چې د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کولو درنو دونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. او اوس وخت شوه دی د پاکستان د مقامی رسنیو ته د کتنی زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړی خبريال سراج زهید د پاکستان د زینو رسپانو اداري لست دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي چې پکې نه بات ورسپانو خپل اداري کې لیکي. ویل کیږي چې د جمعیت العلماء اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن له وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړي د کوم وروسته چې په فاټا انضمام باندې عیني ترمیم لزن سره مخ شوه دی. بل په لور د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځینې غړو په فاټا اصلاحاتو باندې د سمجوتي کولو نه انکار کړي او دریځ یې دی چې حکومت د مولانا فضل الرحمن په په وینا د قبایلو سره زیاتې څنګه کولی شي. د ادارې په وینا په دې معامله باندې عام ولس نه پوهیږي چې ځینې ګوندونه ولې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو مخالفت کوي او دغه دواړه ګوندونه د حکومت اتحادي ګوندونه هم دي. نو په دا وجه د قبایلو نه د پارلیمان غړي د حکومت په کردار باندې شک کوي چې ولې یې اتحادي ګوندونه مخالفت کوي. ادارې آخري کې وایي که پر اختیا حکومت د فاټا د مسلې حل غواړي نو باید چې د خپلو اتحادیانو سره په دې خبر وکړي او هغه په اعتماد کې واخلي او د سعودي عرب د دورې وروستو دا مسله د کامی ګټو په رڼا کې د قبایلو په خوښه باندې حل کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د نوي بجټ لپاره کار روان دی او هیله ده چې د روانې میاشت په آخر کې وفاقي بجټ پارلیمان ته وړاندې شي. ادارې وایي اوس چې بجټ راتلونکی دی نو په دې کې به کتلی شي چې د پاکستان د غریب ولس لپاره پکې سکه خو دې شوی دی. د ادارې په وینا چې د څو لسیزو راهیسې کتل کیږي چې کوم هم حکومت راشي نو هغه غټې غټې دعوې کوي او خپلې کامیابۍ خلکو ته ښودلو لپاره اشتهارونه هم چلوي. نو د دې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې په هر حکومت کې څه نه څه کار کیږي، خو بل پلو په هر دور کې دومره کرپشن او درغلي هم کیږي چې لکه بلې د عام ولس ژوند ډېر متاثر شي. ادارې زیاتوي د پاکستان تر ټولو د افسوس صورتحال دا چې هر حکومت د خپل بجټ د ضرورتونو پوره کولو لپاره د یوې پالیسۍ تر لاندې په غریبانو باندې د پېټرولو، ګیس او بجلی په شکل کې ټیکسونه لګوي او دا داسې ټیکسونه دي چې معاشي ماهرینو دا بدترین استحصال ګرځولې دي. ادارې آخري کې لیکي اوس چې د بجټ تیاری شروع دي نو باید چې حکومت د ولس لپاره غوره منصوبې جوړې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمالاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله ته کتنه لرو. واشنگټن اگزامینر په پاڼه لیکي اسلام آباد دا نظر لري چې له چین سره د اقتصادي همکاري په نتیجه کې پر غربي هیوادونو له تکې خلاص شوی دی. هلته د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگټن اگزامینر ویبپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې له وجې اوس اسلام آباد دا فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره غربي نړۍ ته ضرورت نه لري. یاد راهداري د چین د یوې سیمې یوې لارې منصوبې برخه ده. یاد ویبپاڼه تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې وسلوال طالبان د خپل خارجه تګلارې په توګه استعمالوي او افغان حکومت بې ثباته کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دارا د ویبپاڼې په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په بریالي کېدو کې د بلوچستان امنیت مهم رول لري، ځکه چې د سړک نه علاوه گوادر بندر هم د دغې صوبې برخه ده. واشنگټن اگزامینر لیکي پاکستان به یو ورځ ډېر خپېمانوي چې ولې یې طالبان د خپل خارجه تګلارې لپاره استعمالول، ځکه چې د اقتصادي حالو ځلو لپاره سوله او ثبات ضروري دی او چې په افغانستان کې سوله نه وي نو په پاکستان کې به هم امنیت ټینګ ساتل ګران وي. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته یې ویلي په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند محفوظ کړي. دا مهال امریکایي حکومت په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش پر ضد جګړې لپاره خپل ستراتیژي ته بیا کتنه کوي. هیومن رائټس واچ وایي په امریکایي هوایي بریدونو کې د عامو خلکو د وجلو سلسله زیاتېدل ښایي چې د لړکې سم احتیاط نه کیږي، نو پکار دی چې امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي ته په بیا کتنه کې د مسلې ته هم پام وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لري تاسو غواګي درنو ودونکو، د ایران د کورونا چار وزارت خبرداري ورکړی دی ک رسنیو یا بلچا د نننۍ ولس مشرز انتخاباتو تر رسمي نتیجو مخکې د بریالي نوماد وړاندېونه یا اټکل وکړو نو پر ضد به قانوني چلند وشي. نور تفصیل به د احمد تکل په دې رپورت کې وو.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاری په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاب تو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د خلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. لبلې خو د ولسمشر حسن روحانی انتخاباتي کمپاین لغپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې دي د خپل بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحانی د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخت مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحانی اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې خای د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصيحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحانی په همغه ورځ په جواب کې وویل دا نه غواړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحانی همداراز په وار وار د سپاه پاسداران او قضایه قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنهای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنې کړي دي.
اما تکلو چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته سلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا منځلار حسن روحانی او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ازغل کې د مخکښکانو په سترګه قتل کیږي. پر د دی موضوع می د ازادۍ رادیو د ایران افغانستان او پاکستان څنګه مشر ماردو سوغوم سره مرکه کړی دا چې ستاسو په امر تر راګرځو. ستاسو په خیال د ایران اوسنۍ ولسمشری انتخابات څومره اهمیت لري؟
Every Iranian election is very important because Iran is in constant
هر یو ایرانی انتخابات مهم دي ځکه چې ایران په دوامدار توګه له خپل گاونډیو او لویدی سره لانجې جګړې او بورانونه لري. دا له سلويختو کلونو راهي سره روان دي خو د رژیم ناکیدین او سړنکاران په دې اند دي چې د ولسمشری انتخابات دومره زیات بدلون نشي راوستلی ځکه چې په هغه هیواد کې د حتمی فیصلې اختیار د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره دی. کچری مزلاری یا سخدری د ولس مشر وی دا هیڅ فرق نه پرې باسي.
الټیمیټلی ډزنټ میک دات مچ اوف ا ډیفرنس.
د ولس مشر انتخاباتو کې سلور کاندیدان دي په دې کې دوه مهم ګڼل کیږي. لومړی موجوده ولس مشر حسن روحانی او دویم پخوانی سارنوال ابراهیم رئیسی دی. ستاسو په خیال د ولس مشر کاندیدانو سیاسي نظریه او په دې کې د ستر مذهبي مشر ملاتړ سمانه لري؟
وات د سپریم لیډر از ریلی ټینکینګ اور پلانینګ نو وان نو.
ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای څه پلان او فکر لري په دې څوک هم نه دی خبر. داسې ممکنه ده چې کېدای شي ستر مشر غواړي چې منځلاري کاندید کامیاب شي. هغه ځکه چې د سره به ایران وګړي شي په کوم ځای کې دی غواړي خپل سختدریزه پالیسي عملی کړي. د بیلګې په توګه شام منځلاري ولسمشر سره به نوې بندیزونه هم نه لګي. خو بیا هم هیڅ اته معلومه نه ده چې ستر مشر څه فکر لري. په ایران کې ستر مشر او پاسداران انقلاب ډیر زیات واک اختیار لري. داسې هم ممکنه ده چې پاسداران انقلاب دا سوچ کوي چې ستر مشر ډیر ضعیف شوی دی او د هغه مرګ وروسته به ټول واک له خپل ځان سره اوساتو. نو دی به منځلاري ولسمشر نه راولي او ټول اختیار خپل ځان سره اوساتي.
هاف کنټرول اف اول د پیلرز اف پاور.
تاسې د موجوده سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري چې موجوده او نوې ولسمشر کومي پالیسي خپلې کړې وي؟ آیا په خواني پالیسي ته به دوام ورکړي شي او کڅنګه؟
یس دی ویل دټس دی هول ټینګ دټس واټ دی کریټیک سی.
او بالکل دی به په خواني پالیسي په خپل ځای وساتي. دا خبره ناکیدین هم کوي. د ایران ولسمشر روحانی په پوز اختیار نه لري. دا په عین کې دی د هیواد ملي امنیت فیصلو اختیار ستر مذهبي مشر سره دی. کچری حسن روحانی ولسمشر شونو خارجه چارو پالیسي کې د بدلون امکان نشته. خو څنګه ما مخکې ویل چې د خامنه‌ای رستو به سکیږي د نوې ستر مذهبي مشر ټاکنې کې به د ولس مشر رول ډېر مهم وي او کشر نوې ستر مذهبي مشر منځلاري معقول وي نو حالات به ډېر بدل شي
ان اف د نیکست سپریم لیډر از ا ریزنبل مان ا مودریټ مان دین things will change
په دې کې یو دا پښتون هم راپورته کیږي چې په ایران کې مهم اپوزیشن ګوندونو مشران نیول شوی دي او زینو د موجوده ولسمشر حمایت کړی دي ستاسو په خیال د شین غورزنګ یا نورو منځلارو ووټران به کوم پلو تلاړ شي
I think the coalition for change
زما په خیال د بدلون لپاره ائتلاف په خپل ځای پاتې دی په 1999 انتخاباتو کې کوم خلکو خاتمی ته رای ورکړی وینو هم اغه خلکو په 2009 کال کې مساوي ته رای ورکړی خو په اغه انتخاباتو کې نتیجې د احمدی نژاد په حق کې راغلي سلور کال مخکې کوم خلکو روحاني ته رای ورکړی وینو هم اغه خلک به بیا نوموړی ته رای ورکړي په سیاسي منظرنامه کې هیڅ بدلون نه راغلی په ایران کې له سلويختو کلونو راهیسي اسلامي حکومت ته خو اوس ډیر سیکولر خلک هم موجود د یو غواړي چې مذهب له ریاست نه جدا کړي دغه خلکو خاتمی او مساوي ته رای ورکړي خو بیا ځینی مزلاري مذهبي خلک دي چې په هیواد کې درغلې او بد نظامي نه تنگ راغلي دي دا نظام د مذهبي مشرانو او د غي پوزیانو په لاس کې دي
اوف ا سیستم کنټرولډ بای ریلیجیس کلرجی مینلی اند دیر سولجرز
نن اوردونکو د مشال د ازادي رادیو د پاکستان افغانستان او د ایران اسانګي مشر ماردو سوغمو چې مشال رادیو سره د ایران د ولسمشر انتخاباتو په اړه ځانګړي مرکه کوله
دا مشال رادیو ده
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوردونکو د بشری خونو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې په نړۍ کې به خلل شو کورونیو کې ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي او په دې کې په میلیونونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې دي نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې وو
د بشری حقوقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې د هغو ماشومانو د تعلیم موضوع راخستی دا چې په مهاجرت مجبور شوی دي یاد سازمان ته یورپ ته مهاجر شوی یو 14 کلن افغان هلک احمد ویلی دي چې کزه واپس لاړم نو زما مستقبل به تیار شي ځکه چې غواړم چې خپل تعلیم جاری وساتم د راپور لمخه احمد کسو هم افغان دی خو رالوی شوی په ایران کې دی د راپور لمخه احمد نو افغانستان ته ستنېدل غواړي او نه ایران ته ځکه چې په ایران کې د حکومتي پالیسۍ لمخه هر مهاجر له ضروري ده چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري خو بیا هم د تعلیم لپاره به سالانه پیسې ورکوي د ملګرو ملتونو د شمیرې لمخه دا مهال په ایران کې د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې داسې افغان مهاجرین اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري د راپور لمخه احمد په هغو میلیونونو ماشومانو کې یو دی چې تعلیم او خه مستقبل لپاره خپل هیواد پرې خاو دی دی خو د مهاجرینو لپاره نړیواله اداره وایي چې دا مهال 50% د پرایمری سکولونو او 50% د های سکول تلو والا عمرونو ماشومان په ایران کې د تعلیم نه به برخې دي راپور کې راغلی چې د 2019 کال لپاره د مهاجرت پاړه د نړیوالې قانوني مسودې لمخه په نړۍ کې د مهاجر ماشوم د بنیادی حق دی چې بغیر د امتیاز نه تعلیم حاصل کړي خو د یاد سازمان په خبره دا مهال زمکنی حقیقت بالکل بدل دی او په میلیونونو مهاجر ماشومان د تعلیم نه به برخې دي یاد سازمان وایي چې کله ماشومان په خپل هیوادونو کې د شخړو لامل په مهاجرت مجبور شي نو په کوربه هیوادونو کې د امتیازي قوانینو لوجې وار لمخه سکولونو ته نشي تللی ځکه چې په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه دي چې داسې تګلارې جوړې کړې دي چې لوجې مهاجر ماشومان سکولونو ته نشي تللی د سازمان په خبره د مهاجرینو په کیمپونو کې هم د ماشومانو لپاره د تعلیم څخه خاص انتظام نه وي خو چې کله داسې ماشومان د مهاجرینو لپاره جوړ شو د گرفتارۍ مرکزونو کې ایسار کړل شي نو هلته هم د باقاعده زده کړو کوم انتظام نه وي د دې نه علاوه د مهاجرینو ماشومان که پردو هیوادونو کې سکولونو ته ولاړ هم شي نو د امتیازي رویو سره مخ کیږي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
درنو اردوونکو ژمنې سره سم وسوخ شوې ده د اونیزي مزاحیه خبرونې پام کوه د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ امام الله ناصر جوړوي نو راځي چې د دې ونې پام کوه خبرونه نه خوند واخلو
پام کوا.
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گرانو در رنگارنگ مداریانو پما بین کی راگیرو جوانانو سپینگیرو اوریدونگو داده را ورزید گرگین میرچکو نن ده غم خبری نشته، نن صرف ده خوشاله خبرونه دی، ده ترکه خبرونه دی، ده سوکاله خبرونه دی. تاسو به هم حیران شوی از چه ملک ناپرسان او ده خوشاله خبرونه او آغا هم زمون خدای خوار کرو پا نصیب کی. یاره ما نن دا سوچ وکړو چې د اپریل میاشت خو تیره شوې ده، اپریل فول خو مو نه کوجوړ. ما ویل زمون خو هسې هم یو کار په وخت نه دی، راشه په مئی کې اپریل فول جوړ کا. ولی چې بله جمعه به روجه وي او په روجه کې دروغ ویل ډېر لو ګناه وي. دغه خبره یو میا راته وکړه. ما ویل ولی په خلاصه خولو کې دروغ روا دي څه؟ بل میا دا راته وویل چې یاره دا پلانې ډېر بد سړی دی. ما ویل ولی؟ وای په روژه کې جنګونه کوي او هغه هم په عمره کې جنګونه کوي. ما ویل ښه، نو ته دا راوښیه چې بې له روژې جنګ جایز دی؟ دا چیرې لیکلي دي؟ او دا بیا چا ویلي دي چې په عمره کې خو جنګ ناجایزه دی او په دیره کې جنګ روا دی؟ وای نه نه، زما مطلب وو چې هغه ځایونه د امن دي. ما ویل نو بیا دا چیرته لیکلی دی چې صرف زمون کلی د بد امنۍ د پاره جوړ شوی دی؟ خلک دی نوی ټرینونه جوړوي او مونږ به نوی بمونه جوړو. خلک به گرین بسونه چلوي او مونږ به تور ټوپکونه چلو. خلک دی تعلیمونه کوي او مونږ دی فایرینګونه کوو. هلته دی مجری وي او دلته دی پډی وي. بڑی میارا تا غصه شو ویویل جالک دیرشتی هموه کنه که دیجی چی دواری دی روجه بی پیشملی او روجه مات بی شربت و بی یخی شی. نوگرانو پرنگارنگ سوچنو کی راگیرو او ریدونگو نو تینشن او نو گربڑیشن ستوڈیو ترا غلی دی بابای سجیشن او دادای ایجوکیشن. که پا عشق ناکامی وی، که ده امتحانات و پریشانی وی، که ده روپو نیستی وی، که ده کوروودانی سرگردانی وی، غرز که سردی وی او که گرمی وی، فارن راشه استودیو تا ده بابالا سنور مچکه او خپل پرابلم ورکه. جی بابا جی خپل سرنا شروع که.
ده کوی قاف دی باندی که ده بنگال جادوگران، ده سرگوده شیطانان دی که ده چترال پیرانان، غرز روی دی که شاپیری پندی دی که نری جگی دی که گردی، طول ده بابا تنشن پا زنزیر تڑلی دی. چی وکم ایو دم پینزوز کلیمویتر با ملیری شیر غم، هری خواب خوشحالی شیر ورک بمشی گرم. هو درم درم درم.
بابا ای بابا، وما زړه شوما، له ډېرو غمونو نه پخه شوما، یو پنډه پټاټه شوما، یو دم تاویز را وکه چې واده مې وشي.
بابا بابا، چې ته زما رنګ زلمیانو ته بابا بابا وای نو به دې ښه وشي واده. یو خو زړه یې بیا پنډه پټاټه یې، تا ته خو اخلاقن دا په کار و چې ما ته دې په رومانټیک انداز کې دا ویلي وای چې هلکه او ښایسته هلکه. ما به ویلي وای چې آجینې ښایسته جینې څه خبره ده؟ تا به ویلي وای چې لږ پام را باندې وکه، واده را سره وکه، زما بابا به در کې شل جنې بزمکه. او نو دالته به مام اخلاقن در ته ویلي وای او بې اختیار به مې د خولې نه دغه الفاظ در ته زمزمه کړي وای چې هلک نری چنار دی جینې د ګلو لخته، په سر یې زرین شال دی په غاړه یې ګلونه. ستر دې داسې پوزا جار شم، توبه یاره توبه، توبه یاره توبه، لکه پردیګ چې پټاټم مخه وینه. هلک نری چنار دی جینې د ګلو ونه، هلک دنی چنار دی جینې د ګلو ونه.
وی وی قربان صدقه، هلکه کله به وشي زما کوزده؟
ډیر ژر انشاءالله په اصل کې بنده ده د قسمت دروازه. قسمت دې دننه داسې شوی دی لکه صوفه. او خبره صوفه چیرته ده پرته؟
یو 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 چیرته ده پرته؟
د دیبانو په پارلیمنت کې ده پرته. او پر ناس دې د دیبانو وزیر داخله.
وای 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 چودری نسوار علی خان، خدای از خود واده نمخ کی کونده شوما او دا کوز دی نوران دی پا منده شوما.
اوز پورسی دی چودری نسوار علی خان چی دا ارچا دا کسمت پا زوفا کینی نو آغا بیانه سوٹای ولالویشی او نا پیرنگه. البته یو شای پور تا گرزه ولیشی.
اغلک سوک؟
اغلک میغ.
وی 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 دا تاسو وی
د میخ رشید خبره کومه. میخ او شیخ چې په هر چا پسې ولګېږي نو له تخت نه یې تختې ته هم کولی شي او له تختې نه یې جدې ته او بیرته یې تخت ته هم رسولی شي.
بس بابکه وی توبه الکه، بس یو داسې تعویز راوکه چې مور و پلار مې خلاص شي له بوجه او ګورګین مې خلاص شي د ایزی لوډه.
ایزی لوډ؟
بس د تا نه به څه پوټوم، هره ورځ غږ ورته بدلوم او د ګورګین نه اولو جوړوم.
ټینشن بابا و ټینشن بابا، تو قدمونه تاویزونه چې وی سوځي زړونه او پرېږدي دا فراډونه. بس واده راوکه پیرصاحب، واده راوکه.
ګورګین جانه ته خلاصې که غاړې، زه به د جنۍ ور وتړم د عقل دروازې دواړې.
د عقل دروازې؟ نه نو، دا د عقل دروازې ولې وربندې پیر صاحب؟
نه ته ماته دا ووایه چې دا ستا رنګه بې عقله سره عقلمنده ښځه ګزاره کولی
شي. بې عقله دا څرنګه خبر شو؟ یاره استاده، ستا کرامات ته سلام دی، سلام دی.
ما ته خلق لنازه پیر دوربین هم وایي. زه چې ستاسو قسمت په دې خپل دوربین کې ګورم، ماران او لړمان داسې پسې لګېدلی دي لکه وږي زمریان چې په زاړه او کمزوري غوایې پسې ولګېږي. د ملک ناپرسان پولیس په یو پښتون سرای پسې ولګېږي او د نړۍ ټولې بلاوې په وزیرستاني پسې ولګېږي.
مه کوه پیر دوربین صاحب، دا اوس تاسو څه وایي؟ زه خو ډېر ښه سړی یم، پیشو مې لانه د ازار کړې تر ننه.
همدغه خوستا کسور دی چې ښه کوې. اورېدلی دي نه دي چې نن سبا د چا سره ښه کوې لکه خرته چې واښه کوې. او پیر دوربین بیا دا وایي چې نن سبا چې د هر چا سره ښه کوې لکه لمر ته چې امرود کوې.
لمر امرود دا ردیف او قافیه لږ ګربړ نه شو پیر دوربین صاحب؟ ښه کوې او امرود کوې.
او بیوقوفا، امرود و راسته دی کنا، خکه لکه امرود چی و راسته که. او
دا و راسته امرود بدلی پریغلو پیر سیب دارت و ویچ دا زمه واده بکل کیگی.
چی خوشحال که پیر دوربین او ردکی که خورجین، دا توتکو با کسمت شی زرغون او ستا با کسمت شی شین. شرایط ریټرن خرچه راکی د چین، د توتکو به زوم وي تک سپین او د ګورګین ناوې به وي نازنین او ماجبین.
یو یو پیر دوربین صاحب قربان دي شم، دا نورې خبرې خو دي ټوله صحیح وکړې. په دې ریټرن ټکټ د چین مې سر نه شو خلاص، خرچه ډېره زیاته نه شوه.
زما استاد پیر پینګ پانګ او مرشده چینګ چینګۍ دواړه په چین کې دي، هلته به زما سلا مشوره به کومه، بیا به هغه تور دیب ستا له قسمته ولاړومه.
ښه، زه نو خدای را اوستی ده، دا ټکټ به زه درته درکړم. خو خاوند باید چې یو خو سمارټ وي او بل خاص د ملک ناپرسان په وزارت خزانه باندې وي.
شکر الحمدلله پیر دوربین صاحب، د ټیکټ ذمېداري خدای ده پر توتکۍ شوه. زما کار خو به نو په چونګه کې وکړې کنه؟
د چونګې زو د دې ځایه تر ایرپورټه او بیا د چاینا له ایرپورټ نه د پیر پینګ پانګ او مرشدې چینګ چینګۍ تر استانې د سیګریټ چلم خرچه، د مرغې مسلم خرچه، دا به څوک را کوي بچا؟
بخنه غواړم، دا د لس زره روپۍ در واخله.
لس زره خو خالي زما شوې، هغه نور
نور څوک دي در سره؟ خو ته یوازې ځې کنه چین ته؟
ولی اغا زما پیرانان، خاپیرهی، مریدان، شاگردان.
یار بابا دربین سیب تو سپیری او که د ملک ناپرسان وزیری چې په بیرونی دوره زی نو پورا برادری د ځان سره په سرکاری خرچا بیای
و امرا کوی خرچا که کات کما پیتا
چی پیتا؟
دمارانو لڑمانو د دروازه پیتا اور کاتو ما چی کسمت دی داسی در سرائی سرائی کی لکدا شک زرو د فکر بسرا و د وزیر عمل ناما
نه چی داسی هونه کلی دا دا استا خرچا بس را جوڑ که زمان نکاح ناما
تا فکر ما کوا او سوز بستاسو دوارو دالتا در جوڑ کما جیب ما میلا وای علاکا جواب را که
آبا بابا تا جواب
وام قبول دیده قبول دیوا
دا چه خبره که پیر دوربین سیبا
او خانه خرابه جنه در خیما جر جواب را که
نه پیر سیب دومره تادی مکوه لگ وقت و اقلا بگر جنه باید چی زما دا خوخی وی
ستا دا خوخی دا ز خبریم پا لکاوی زیل ادون خودی هزی نور لگال
پٹ رازو نا لکھ دا ہوا کہ پھر دوربین دے
ہاؤ کنا وایا قبول دی دا قبول دیوا
قبول می وا قبول می دا قبول بمی وی
خانو تو تکے ستا قبول دے او قبول بدی وی
وی وی وی سوک
ترسو با پا پردو نومونو بدلو بدلو غگونو خبری کوه ترسو با دا گورگین غریب پا ایزی لودونو گزاره کوه
زما ایزی لودونه؟ نو دا دی دا مطلب ده چی تو تکو دا اولو تا زمانه جوڑ کرده و
اولو ما ندی درنا جوڑ کرده تو خو پیدایشی اولوه
گران آوریدم کو زما کار خوشو دوی سر اختشو پیر دوربین درنا لارو
خود در تایم اولوه 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 اولوه
فردا کری او ما بزم سارا پام کما پام کما چی بلا ورز باتا تلی
خلیشا مارا خلیشا
باتا خاتول تا پایزی لودونو رانا یورا پام کما چی بلا ورز تلی بنا اونگی
بس که خو گنندی را کانکڑا
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی